شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو چې ز اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم هر کله کوم په دې خبرونه کې د موضوعات شامل دي. طالبان د فاریاب د ورستۍ پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې چې کوم د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
سپینې ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسېدلې چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې دي. په اورزغان کې ځینې خلک وایي طالبانو د موسیقۍ په منع کولو له دوی خوشحالي اخیستې. سندرغاړي او هنرمندان بیا وایي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام نن پیل سو. د پی ټی ایم غړو په اسلام آباد کې اعتراضیه غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماویر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې اترې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بی سی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له 19 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډلې دغه سیالیو ته سفر وکړي، 4 ورځې په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل. په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شغلی هوتک وایي د افغانانو د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روان سټیشن مې پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. 2 د جنوري پر 1 له پاکستان او 3 د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړیو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي وزیر د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی د 2020 میلادي کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې ونیول سو او د کراچي ښار ته واستول سو. هلته پر د تور د چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارول دي. علي وزیر او د پی ایچ ایم د غورځنګ نور مشران دا تور بې بنسټه بولي. د چین په ژوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه اوو مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په ژوهای ښار کې پرون هر لوري ته په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي ښار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د ژوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه راوځي. د 2.4 میلیونه وګړو په دې ښار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماو د بندیدو امر سوی وو. په چین کې راتلونکي میاشت د اولمپیک ژبنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروس ښکال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات سوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې تر 11,000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په همدې تور په 2020 کال کې چک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي وو. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډیر کسان د اوکراین او ورپسې د مالدووا نیول سوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور په استناد چک جمهوریت پولیسو تر 1,500 ډیر هغه کسان هم چې د جرمني ته د تګ قصد درلود نیولې دي چې په دوی کې اکثر د افغانستان او سوریې وګړي شامل دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. 2:08 شوې. په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالبان وایي په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک له دشمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکوي له منځه به یوړل شي. په فاریاب کې د پنجشنبه په ورځ وروسته له دې مظاهرې وشوې چې د ډلې په دې ولایت کې د خپل نظامي کمیسون مشر مخدوم عالم ونیو. خو د طالبانو یو ویاند وایي چې نوموړی خوشی شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک د دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کېم د بي امنیت لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچېرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري، ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمه نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی، طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې، کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده، نه دي کامیابی شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانانو سره ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبرې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره په آنلاین خبرو کې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د بشري مرستو د پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټن گریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین گریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارټین گریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغه کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټین گریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی گریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره سږ کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې، خو تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرګومي په درویشتمه په نیویارک خبریالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته باید اجازه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه اوري.
نن شنبه په افغانستان کې د مالیاتو ونې پیل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په امدیاړه کابل کې جوړ شوې غونډه ته وویل د مالی ورکړ د هر افغان مسؤلیت دی. د ښاغلي مجاهد په خبره افغانستان اوس له سخت حالت تیریدونکی دی او د مالیاتي نظام دودول کولای شي تر ډیره ستونزې راکمې کړي. د مالیاتو ونې هر کال په افغانستان کې د مالی د ورکړ فرهنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوی او د غشان د مالی د ورکړ د ارزښت په مخه لمانځل کیږي. خو دا ځل یادونه په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې عام افغانان له هر بل وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غشان په بیلابیلو برخو کې پانګوال او سوداګر هم د دوی د کارونو په وړاندې د ستونزو فعالیتونو له نشتون شکایت کوي. په افغانستان کې د صرافۍ د اتومات ماشینونو یا ای ټی ایم د کار بیا پیل. د افغانستان بانک وایي د دې پروسې له پیل سره به په ټول افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل اسانه او په دې برخه کې به ستونزې کمې شي. د دې بانک ویان صابر مومند رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له خصوصي بانکونو او د دې بانکونو له ټولنې سره د پرله پسې ناستو وروسته دغه پریکړه کړې ده. که څه هم نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان بانک ویلي چې په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د افغانستان بانک مخکې ویلي وو چې دا ماشینونه به نن شنبه بیرته فعالېږي، خو تازه په دې اړه د دغه بانک ویان د ازادي راډیو پوښتنه نه ته ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسئلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. او نن د افغانستان بانک لخوا د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 93 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 68 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1290 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلې چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي چې مسکو لا مخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د پینټاګون ویاند هم څرګندونې کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ دقیق معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅې یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحدو ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیری ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعاً د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي چې په نوي جوړیدونکي ملي اردو کې به ځانمرګي هم شامل وي او ځانګړې قطه به لري، خو مخالفین دا کار د منل شویو معیارونو خلاف بولي. دا کار خو دغه کار خپل موافقین هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کسای در کله میتونه کی خودش امی درد دیده باشه، یعنی بعد از تای
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمرګ وبریدو تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسی د طالبانو تر نننی واکمنی پوري د هغه ورور میرمن او د محمد علي میرمنې خور په دریو ځانمرګو بریدونو کې وژل شوې دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحن وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه د عزت اتلولي درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وو
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنیو غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټینټال هوټل کې د انتحاري عملی تر سره کوونکی رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدله کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قول اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته ویل
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر ګاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي. نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزین نه ول دربی پانتون پانتون یا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نشته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم د ته جایګه نشته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمیکي
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دی وروسته بیا هم دا ډول حمله پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په اورزګان کې سندرغاړي او هنرمندان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره هم لاسو ګریوان دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي غیر اسلامي بولي. په دې موضوع دا راپور
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په فکر کې نغښتي علي جاپانی یا بینجو رباب او دریا ده. دکې دی موسیقي چې وخت به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او جیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې سوي او په هیڅ یو جیرو او یا هم کوټه او نورو سیمو کې نه تر غوږو کېږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دی. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سي بي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کیږي نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار ده چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي. ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اروزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې بلکې د همدې لا رشته یې دې هم له لاسه ورکړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان په ګاونډ هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیبالله شباب او دغه راز هلته نورو سندرغاړو هم د طالبانو له ویرې څخه له سندرو لاس اخیستی او دوکانداری او نورو کاروبارو ته یې مخه کړې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. له 900 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړیو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. دوی د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروسه ښکل دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې تر 11,000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو له کبله نیولی دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې نسی په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي. هغه د تشکیلاتي پاسوب له عمله زخه او یا هم له دې عمله سی اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه یې متوقف شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګلا جان په نوم لوی ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړه، د څه زمانه یادېږي چې زه کور کې پریوته مو زمری شوی اوس.
د حیا خان په نوم یو سپینګری وایي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د څه تنگ تر اوسه کنه چې مونږه ځان پورې پکو کړی یا دا وله یا ځان وله بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لري.
ته یا وایې کې نه زوی یو زرو خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسه کړه نزي.
اوهو ولې ناراضي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خواني کارکون کې وایي پنځه میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له امله یې برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشهیي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم سوي د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد سوي او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخواني حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل سوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کېږي، له همدې امله لغوه سوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ سو. په دې مرکز کې له نشهیي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقیفخانه شامله وه چې هر کال به یې د نشهیي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکوونکو چې نه یې غوښته نومونه یاد سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
نظام لارو د دنیا ته مونږ ځانګړې محکمه لرو مواد مخده اوس فعلاً عماراتو تشکیل هغه سوی ده دغه محکمه یې لغوه کړې ده. هغه پخواني کارکوونکي چې د عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات خلک راخوټ شوي دي، مابسونه کوروپس ورځي تهدیدی مرګ باندې ډېر بد چلند دو خلکو سره کېږي.
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یو اداري کارکوونکی یم. موږ تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین یو له قضاتو سره له هغه وخته چې امارت اسلامي حاکم شو او موږ تروسه پورې معاش نه دی اخیستی او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته، هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا سوې ده، تاسې د معاش مستحق نه کېږي، په یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو او ضمناً امنیتي تهدیداتو سره ډېر مخامخ یو.
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت د زندانونو ادارې د شمېرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل چې په سلو کې 150 د نشهیي موادو قاچاقونکي وه، خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول. د نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې پخواني کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي له زندان څخه آزاد شوي قاچاقونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي.
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی. موږ د آزاد شویو مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو. داریږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نه سو چې د نشهیي موادو د قاچاق په تور نیول سوي او محکوم سوي وو. موږ ډېر ویری.
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عدلي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي پخوا په فساد ککړ وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه، له همدې امله لغوه سوي دي.
په تیر کې ځینې ادارې چې په مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړې سوي وې هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله زخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف سوي دي، ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پیښه سي بیرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې. د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیکار په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده سوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعاله نه شي ساتلی، ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي.
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یوه انځورګر اقبال احمد خبرې واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشهیي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انځورګر وی یا انځورګری کوي هغه تر ډیره هدف د خپل په انځورګری باندې معتاد وی، ضرورت دی نه لري چې د نورو د شانو شید د صحت ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغه څخه استفاده وکړي. د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې د لری په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه یو ګوري د دې سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي. عام خلک ټول ویني که څوک ریړی چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه د اطمینان یو څه لاسته راوړای شي، او که یو څه لاسته رانوړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده یو څور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، مثلا یو انځورګر راولاړیږي انځورګری کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سینیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یې توکي پورې اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا سي څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کنړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کنړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او څارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1409 شمسي کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی، ځینې مالی او تخنیکي لګښتونه یې د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د درملو او تخنیکي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او 15 میاشتې کېږي چې کارکوونکي معاشونه هم نه دي اخیستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
په دې اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې زموږ توقف دي. په دې حق لباندې د لوړو مقاماتو د عامه روغتیا وزارت په سطحه باندې موږ غواړو چې اسلامي امارت چارواکي کومک او همکاري وکړي چې بیرته دغه د احتیاط د درملنې سیستم په پښو ودرېږي. په بین المللي ډونرانو باندې غږ کوو چې دغه د احتیاط د درملنې پروګرام ته ګوګه ورکړي او بیرته یې کما په سابق په پښو ودروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کېږي، خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
اسپتال بے تو جھول چھی ہو بات چھی ہو بات زمنگ علاج پکور کی گی ہو صحیح تداوی نے کی
نم قریب لاله مکه چې دې موږ ته دوا یا په هسپتال کې راغولې. حالت موږ پیښ بستر 15 سالو خوري به رحمتي لزق شوې مو اوس ماشاءالله خپل دکانداري کوم. هغه چې په کور ما دوا یا نه ورکه پیښ به دې خاص دغه نه ورکه کور کې بس خو شي څوک مت نه ګوري چې پیښ دغه ما حالت خو منظم به ارت پراته ور ور پیښ پی به راغولې دوا یا نه به راغولې ار سه به راغولې ستنه به راتوالې.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلي او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د معتادینو شفاخانه چې وه په کونړ کې فعالیت کولو، نو زمونږ د ټولنې دغه قشر چې و دغه به پکې تداوي کولو، خو ښه مرغه چې دغه خلک به ښه پکې تداوي کېدل او بېرته به ټولنې ته اصلاح راتلل. خو په نږدې ورځو کې دغه شفاخانه بنده شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول ستونزو سره مخ دی، یعنی چې نشې ته مخه کړې ده، هغه پیسې دي چې ده بېرته جګه شوې ده. نو موږ له اوسني نظام څخه غواړو چې دغه روغتون بېرته پرانیزي او د مریضانو تداوي وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخ کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 43 روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویو ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېری روغتیایي مرکزونه له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي، او دې ته اړ نه وي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم لیوه ورزشکار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کېږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی، ټوټل ورزش زما 13 ټکې شوی دی، باډي بلډر 13 ټکې. 2019 کې مې آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې مې نو دویم قهرمان هم د کابل.
ایا کومه نشه دې کړې یا نشې ته دې زړه کی؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشې کړې دي، ورسر ناشوې ما یو نشه مې نه دا کړې، خالي ورزش شوقي و ما. خو یانه ډېر دوستانو راتل چې یو دودو که یا دوه دودو وک دا سه ورزش ته ضرر نه رسې، خو مونږ ته معلومو، مونږ استادانو مونږ ته معلومو په دې چې سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه دغه زمونږ ورزش مخکې نه شوړی، چې ډیر کوشش وکي یو ورځې دوه ورځې یو هفته پس بیرته ځان دغه کوي، هغه بیا هماغه خپل نشه دغې ته مخته وړی شي، هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې دې ته دا خوراک نه وسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشې مخه نیسي؟ د دې علت څه؟
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
ایا د څوک پیژنئ چې د نشو له امله ورزش ځینې پاتې سوی وي او ډیر کمزوری سوی وي؟
ما خپل پارټنر ورزش مې کول ورسره، یعنی یو دمې 15 میاشتې سړی لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغی چې ومې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شوی و، خو چې هغه مونږ وکتو هغې صحت داسې شوی و چې نور صحیح معاون نه پیژندو. نو ما ورته چې دا ولې داسې کار دې کړی وای، ولا ورزش هم پرېښه و، بس دغه هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه مونږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کېږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوې؟
99% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده چې یو انسان مریض وسي باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري، همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کوي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادیږي چې زه کور کې پرېوتی یم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم، زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغې خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقیږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلیږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنئ چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره نشه جنې پاته سوي وي.
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ارزان قیمت کې لرم، دغه پرونم زه ور سره ناشوی ما. هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته وویل چې تا خو وادم کړی مال ته څوکه د مواد مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه در سره یم. باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډیر د عمل نه بچ کړی، دغه اوس فعلنم ورزش کوي روغ شو. د دې هغه کورنۍ دغه ټول ما ته دعا کوي. دا د ویاړ خبره ده چې زه یو عملي کس زه یو ورزشکار ترنه جوړ کړم. دغه یو نیمه میاشت کې څه درته یم چې اته نهه کیلو دې وزن اغستې، دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاورده کړی، اوس دغه ورزش دی. باور که هغه د زر روپو خوراک کوي نو کولی شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو زما خوراک نو دغه نو زه دغیم خراب کړم، زه مواد مخدرم خراب کړ، نو هغه اوس کولی شي چې دغه را روان کال ته مسابقو ته زه ودروم.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دا ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وای له دې لارې ګټلې پیسې معتاد زوی پر نشور کوي. دی زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو له امله د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی. دا چې حیا خان د خپل معتاد زوی له لاسه نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو. دا مې یو هلک سره کړی او پاکستاني سره دی. دا د پیپونو کار کاوه، دا سنیټری پیپونو کار یې کاوه، هغه سره مې کړی و. خو چې ته نه خبرېدم دوه درې میاشتې پس دی په پوډرو راغلی و. بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار سه. د دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و، بیا په پوډرو باندې راغ. بیا مې د هغې ځنه کډه رابار کړه افغانستان ته راغلو. افغانستان کې یو کاله پورې ښه صحیح سم دم ورکوه. بل رول یې ده بکسونه جوړوي، هغه سره کار کاوه. بکسونو کار یې ښه یاد ده. بس آخر دغه شی سو چې د کور د لانجو د خاطره بیا په پوډرو باندې راغی. زه به کېږي دو دوه نیم درې کاله بیا کېږي. څه مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و، اوس یې حالات وګوره په هغه حال ده نو بس بېخي ګډوډ کړی ده. کور کې جنجال کوي، پیسې په زوره غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، ورونو سره جنګ کوي، ما سره جنګ کوي. نور یې داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړي وو چې یا دا وولو یا ځان وولو. بس قلبي تکلیف هم لرم. زه په دې حال کې رشکه چلوم، هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم، هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه. دای ته نه واخلي، هغې باندې ځان ته نشه راوړي. دا دوه سوه دوه نیم سوه روپو د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده. کار یې نشته، را ټوله ورځ روزګار ګرځي، مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه را واوړي. ادیالي څه نه چې هغه مور ته نه پیدا کېږي. ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي، مور ته کنځا کوي، خور ته کنځا کوي، ورېندار ته کنځا کوي، ورور ته کنځا کوي. پرون شپې هم د ورور سره جنګ و، یو بل پسې چوګان راغستي وو. زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم را سره د سلو روپو کوم کم نه کوي. وایي تا زامن پوډرې دي، مونږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي. کور کې وسلاړ سره سره په خدای قسم ده که د کور کې م جوړو درک لګېږي. یو بل روپۍ مې دغه رشکه چلی، هغه که ماښام سلو ګټي کوي، یو نیم سلو ګټي دي، هغې وړه راخیستې ایره وړي کور ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي نو خواښې یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له ده سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
<تص-> ولی
علامه دې خدر ولی
راز زویا په دغه توشکه کینا
نه مورې زم چې نا وخت دې شریفې ته وایا چې جیر غټه ټوله کی چې کور ته زو
ته یاوالی کینا زویا یو ضرور خبره درته کوم
څنګه خبره ده
خبره ده ده چې شریفه نور ساس کړه نزی
اوه ولی ناراضی هم دومره میلمستیا یې بس ده دوی میاشتې وشولې
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایه
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وای یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې دي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوې ښځې ګرځوئ
مو یې نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري که ته یې هغه حق ورنه کړې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي دا خو م انسان نه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي
ښه چې داسې ده نو زه ځم
ته ودرېږه زویا یوه بله خبره هم درته کوم
ښه وایه
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوي
څه شی طلاق طلاق خو بېخي نه ورکوم
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې
نشه زما خپل کار دی که یې کوم که یې پرېږدم
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو تا ته به څومره صبر وکړې بس دی پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه نور خو دا هم ځوانه ښځه ده ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې
نو بې له طلاق بله لاره نشته
ګوره زویا ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې خلک خبرې راپسې کوي وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي بد کار دی خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی
داسی خود چطی خبری دی زوز لارم زبا او گرم چه تاسی سنگ از ماس خواه خپلا خزا گرزوی ما تم جاوید وی جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام رازه خوري پر دغه چوکي کینه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام لوري رازه تم پر دغه بل چوکي کینه
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو
ستاسو لپاره یو زیری لرم
د چی شي زیری دی ډاکټر صاحب
هوز به یو ویني ته ودرېږه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام اغه ځوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب ژر راته وایا د چی شي زیری دی
زی ولې درته وایم خپل به ویني
السلام علیکم ورکه سړی مشه
ته جاوید
هو مورکه زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم
السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان سړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره کله یو تازه شوې
ا جانې دا کیسه به زړه ته وکم چې جاوید ولې دومره کله یو تازه شوې
خدا ډاکټر صاحب کیسه را ته وکا
جاوید جان شفاخانه ته راغی ویلې زه غواړم چې علاج می وکم مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بستری ک شکر ده د روغ او جوړ شو
الهی شکر دی چې جوړ شو
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولای شي ته ورته وګوره داسې ګلاله او تازه ښکاري لکه زوم
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی اول مې هیڅ ونه پېژنده
ګوره جانې له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ خوشحاله به یې ساتئ
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ، زو. شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته ځو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه، سمه ده، درځئ چې ځو له خیره سره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.